سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د شپې نه وجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواګي اسمح کې درې چي خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیز شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیل سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې 250 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. پختر خبری ایجنسی طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 20 نیم روز د وریخم په لاري 23 او د ایراد اسلام کله لاري شپږ سلې کورنۍ وته راستنی شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې د 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لمړۍ نیټه د بیا ست افغان کډوالو د لیس اخراج شپل کړی دی. د افغانستان د کورنوي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښته ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د لوبو لړګر به د افغانستان د شلوریز سیالیو په لړۍ کې زمبابوی ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوی ترمنځ درې شلوریز سیالیو لوبو لړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شو. د لوبو لړۍ درې مسلې نن شنبه د دسمبر په 14 نیټه ترسره شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکاټ افغانستان ګټلې او توپ چونه یې غوړه کړې و. زمبابوی په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او یو سل 28 منډې هدف وټاکه. د زمبابوی لپاره براین بنت مخکخ منډه جوړونکی و چې یو 1.5 منډې وکړي. په افغان ټوټو پاتونکو کې راشد خان، سلور، مجیب رحمان، نوین الحق او عظمت الله مرزي 2-2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکو شو هدف د لوبي د ورستۍ او په دریم توپ د و لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې سوځېدل منډې وکړي. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې د دسمبر 14 نیټه د درې ورځې نوې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کیرته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزال سنکه کړ پراپور.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره د ښځو نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپو اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبه درول شي.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنګي ځوانانو استفاده د دې لودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونه او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال اتیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې 14 کال عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت نیمه کوم فلم وینم. فلمو یو ساعت، دوه ساعت.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مخېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپل د ټولنیزو شبکو موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي، ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډیر استفاده کوي هغه د هغه څخه د خپل زده کړو لپاره مهارتونه زده کول لپاره استفاده کوي، چې په سمه توګه کارول یې کول شي د اروایي زنو څخه مخنیوي وکړي، د په هوای او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړي کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسرسي به اطلاعات په منو
موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
استفاده میکنم.
د کابل خار وسیدونکې سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې، نو زه د ټکنالوژي او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلې ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلای دی.
اولادای مصروف درس هستند، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکار وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې واد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري استنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور جزات سره ککړ پر راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه خطر احساس میکنی، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړې ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل:
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت خنو و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو وروستي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې تاړ نه شي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه چې تیر یک شنبه بشار الاسد لواکو پرزول سو، د اسرائیل هوایی ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایی حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایی ډګر او سمیتسي ویجاړي کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شای د جرمني نوی صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د محل ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د واد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو و ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 15% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 500 متر ټوکر جوړ کړي او 1000 متر ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو څو تن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سي او ټاکل سي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 50000 متر ټوکر جوړ کړي او د 1000 متر ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبور شرکتونو د 50 ملیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متر ټکور تولیدي په څلور ساعته کې، 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره هلته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید سي.
د دې فابریکې مسولین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر شي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای شي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه فابریکا جوړم. یو هفته مخکې نومې دا ورته ویل ما ول ک فابریکا جوړې یوازې ما جوړو. فابریکا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په هغه ځای کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړېږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پوری فابریکې په آینده کال کې نوی موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیری غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سبي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دغه نور حال راپور کې
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبان له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عید په شفافه توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال پورې 15 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاسراوني چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خواته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل شوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په zarar په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مدنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځځي. هغه په دې لمنځځي کدا چې د دیو په حق له باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنيات موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي چې په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره دا ده چې موږ مدنيات راوېستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په مرش کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسه یو غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدماتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلا بیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یو لس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
مالوردانی پپور ناستی دی دور از دکنو نفاتی دی او سخت تشویش خیش پیو
لزدکرو محرومون جونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د ډسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عمله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې اتکلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو ور له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عمله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکو په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکو د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیر کړه. ارجون د دې وشل شوی میرمنې له کورنۍ سره د $29,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 15 101.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د واپیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړ شوې ده. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 21، د نیمروز ورېښم په لاري 23، او د ایران د اسلام کله لاري شپږ څلوېښت کورنۍ واته رسنۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شو دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 212 کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبر هم ده چې افغانستان د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو لوب لړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبل لړۍ دریمه سیالي نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه تر سره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکې افغانستان ګټلې وه او توپ چونې غوړه کړه. زمبابوې په 19 ورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاس نه راتوي ویلې. وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره پیدا کی هغه لاره تو اخسر شي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته انجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې انجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډیر شوق او په ډیر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درېو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړي، هغه ته ټوپک ورالې، خلاص مغزې ور باد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پرځای دوی زور چی شته؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده، ښکار هدف د انجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول انجون دي. دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړي دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې، اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. دا غوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصول ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې وروکتلې. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې اوه دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر اخرین گارد او خلګه کې پوره هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه و غرزیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
رواني ارخنه دا سی وضعیت یو څګوري دا بیرته ترمیم دلای شي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او چې څه ما ولیدل چې مې څه ولیدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بار کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېرې سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللې ده سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بالکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې ډېر لوړ لاړ شي ډېر لوړ کچو به موږ شاهدانو وسو
bale ډاکټر صاحب دوم راتوي چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو ډاکټر یاستي تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانوم مخ نو ورواړو ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویل دغه برقی اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتې هر چا سره وای او تللی هر چیرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندهدار ده او هم دردونکی ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خنده تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څوارو کتلې او مې له ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندي
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسی نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونو کې ته روحیه ورکي مورال ورکي کله سنجونو کې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیغام څه غواړی روحیه ورکي مګر امیدوارم چې په خپل روحیو باندې همدومره باور ووسئ په دې چې نور هیڅ نه روحیه هیڅ نه باور په چا باندې نه ده پاتې
په اخر کې تاسو پیغام غواړو دغه کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولې دوی ته یو پیغام کو تاسو ولري دی یو ډاکټر په صفات دی یو استاد په صفات چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه
دردونکي ده همدا زحمت لا سوړن کې یو ورځ به حتمن داله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یو راز به مات کو ډیر زرنه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیره فرهنگیر چې د خځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلن زده کړې چې خځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې دینجونو لپاره مهمه وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو غنو خځو سره هم مرسته کولای شوي خو طالبانو د خځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وها ده سی خزینه کارکونکې درلودلې هم د زیګون پر وخت ډېر شمېر خځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سی مرکز ته لاسرسی نه و
دا غڅ دی چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی. د دې وروسته خو داستون ز په خورونو کې هم رامنځته کیږي، ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلن زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم باندې کړی. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجی د وروستي سمستر معسل اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو پاکله وای چې هغه امدی دوه کلن زده کړو ته مخه کړې و، هغه د وسته هم ور باندې بند شوی.
کله چې دا بهانه کیده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کم بود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت بچ پانتونونه بسته شو، دویم لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي و چې د دې حداقل وکوي چې د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب په وتړل شو، نرسنګ ته مخه راوړي، یا انجینري په وتړل شو، قابلګي ته مخه راوړي. نو دا د دې دویم لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د معسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشي طبابت برخه ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور سر چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل، چې دا مسیج ما وکتل، اول باور باور نه کیده پس چې پوشم چې رښتیا ده یو هیله مې چې پاتې و چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دې پریکني شاید مونته مې ولاره پیدا کی باور کا هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده همغه سغه مو درد روان دي تیر شوی لکه خپل پانتون باندې دوه مې تیر شوی بیرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل که موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شم پانتون کې وه دویم سمستر کې پانتون ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا هغه څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع قابلگی دروازه ببنده شینا دا دومره استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه ورشی دا خودیر سخته دا
بله داره تو وید چه دی تاس به نظر ولی دا دول چلند افغان خزو او افغان جنو سرکیگی
نو دا خواه خبر دا چه طول افغانان ذهن که دا دا طول افغانان چه علم لری دا طول افغانان چه دی ریختیا دا اسلام پو مانا پویگی اغا چا چه اسلام مطالعه کرده اغا چه قرآن کریم مطالعه کرده اغا چا چه حدیث مطالعه کرده دا اسلام شروع دا اقرا سر شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد ورکوي هغه ښځه وه ته تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې چې موږ یې په علت پوهېدی موږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پریښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي
که موږ دا نسل له منځه ځي د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر موږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نشوه نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده نو بس همدا هیله مې ده خیر که درې کاله ځای شو خیر که څلور کاله ځای شي خو د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشورو ته ممکن کومک کو په دې چې موږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایي کشورو خیرات ته کینو د اروپایي کشورو خیرات ته کینو نو بس نو همدا هیله مې ده چې دروازې خلاص شي که هر رقم سره یې دی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دې اوس چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي
د
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام د رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دوه د هر چا نه په باندې خپويږي چې ښځه تعلیم حق لري کنه، ښځه ډاکټرۍ حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حماقت چې دوه بس لیک لري اماغه عقدینی ولدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې مونږ هم نه پویږو چې دوه خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دوه حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دوه مخه نیسي. نو یوازینې شی چې مونږ ویل شو دا د دوه جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستا سیادي. ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډې رګورې، داسې فرمانونه بلاډې رګورې، او د دې فرمانونو د دغه خزینه طبقه، دغه بایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانان د لوي مچ د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي. ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تللې دي. ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه غوګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوه باندې اماغه مهر لګول شویل، دوه حق ویلو تم عاجز دي نشویل حق ویل او حق اوریدي من شي تحمل نه لري او حق ګوري من زکه دا الله پاک لاند کړی دي. او دا صفات الله پاک چالو لویل دي، الله پاک منافقین ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 5 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تر څو بسوال تپچ چوک ناستوی میرمن دا وطن تو بابا جانا سوداگر تخنڑو جنگل